پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا زری رادیو د خبرونه ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه په پیل کې څو خبرونه. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا لګ مارل شوی کمیسون څخه غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د حقوقو په اړه د امریکا د حکومت کړي ژمنې وڅیړي او دا د معلومه کړي چې اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان ښځو د حقوقو د خوندیتوب لپاره متحده ایالات څه کولی شي. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤلې هیدر بار ویلي امریکایي مشانو تل په دې ټینګار کړی و چې د افغان ښځو او نجونو د حقوقو به دفاع کوي او هغوی به هیڅ کله یوازې نه پرېږدي. خو افغان ښځې او نجونې اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له ډېرو محدودیتونو سره مخامخ دي. د هیدربار په وینا نجونې له ثانوي زده کړو او ښځې هم له کار کولو منع کړی شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس په کابل کې د روسیې پر سفارت تروریستي برید غندلی او د دې پېښې د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. ښاغلی ویس پرون سه شنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې دا تاوتریخوالی هیڅ هدف نشي ترلاسه کولی. چین هم دا برید غندلی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماو نینګ وویل چین پر ډیپلوماتیکو نمایندګیو او پر کارکوونکو یې تروریستي بریدونه په کلکه غندي. د روسیې د تاس خبري اژانس تر راپور لمخې هغې ویلي چې دوی هیله لري چې د افغانستان لوری د دا ډول بریدونو د مخنیوي لپاره اغیزمن اقدامات وکړي او د ډیپلوماتیکو استازولیو ډاډمن امنیت یقیني کړي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر دغه سفارت د دوشنبې د ورځې د ځانمرګې برید چې د سفارت دوه کارکوونکي او څلور نور افغانان پکې ووژل شول اخیستی دی. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د افغانستان په شمال ختیځ کې پرون دوه زلزلې وشوې چې د یوې په نتیجه کې یې شپږ تنه مړه او نه نور ټپیان شوي دي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویندوی محمد نسیم حقانی وویل د خونړۍ زلزلې د کونړ ولایت ته ټکان ورکړی دی. د امریکا د جیولوژي د مطالعاتو مرکز د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 4.3 سات کړی دی. بل زلزله په بدخشان کې شوې چې شدت 4.8 سب شوې ده. ښاغلی حقانی ویلي چې د بدخشان د زلزلې د احتمالي زیانونو راپور نه دی ورکړی شوی. دوی ورځې مخکې هم په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې زلزله شوې وه چې د چارواکو په خبره د تلفاتو شمېر 300 کسانو ته رسیدلی دی. په فاریاب ولایت کې پرون په یوه ترافیکي پیښه کې شپږ تنه مړه او لس نور ټپیان شول. د فاریاب د ترافیکو رئیس ملا نجیب الله خیبر آزادی رادیو ته وویل دا پیښه د دې ولایت په چارباغ ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یو فلاینګ کوچ موټر له یوه تراکتور سره ټکر وکړ. په مړو کې څلورې ښځې او یو ماشوم دی. تاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په یوه برخلیک ټاکون کې لوبه کې له پاکستان سره مخامخ شي. دغه لوبه به نن د افغانستان په وخت د ماښام په 6:30 بجو په شارجه لوبغالي کې پیل شي. که افغانستان دغه لوبه وګټي د کرکټ د شلو ورسیالۍ په روان جام کې پایلوبې ته د وتلو چانس پیدا کوي. افغانستان په نیمه پایلوبو کې له دې مخکې سریلانکا ته بایللې وه او پاکستان له هند څخه ګټلې ده. د دغو لوبو په ترڅ کې پرون سریلانکا هند ته د شپږو وکټونو په توپیر ماتې ورکړه. افغانستان بله مسابقه سبا پنجشنبه له هند سره کوي. او د اتمی انرژي نړیوالې ادارې وایي چې د اوکراین د زاپروژیا په اتمی بټۍ کې روان وضعیت د ادارې ورنډي او وایي په دې بټۍ کې د یوې اتمی پیښې د مخنیوي لپاره سمدستي موقتو تدابیرو ته اړتیا لیدل کیږي. د دې ادارې مشر رافائل گراسی بیګا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا په محل وویل دا له اور سره لوبې ته ورته کار دی او هر شیبه امکان لري چې یو اتمی ناورین رامنځته شي. ښاغلی گراسی دا څرګندونې یوازې 2 ساعته وروسته له دې وکړې چې د ادارې د اوکراین د زاپروژیا د اتمی بټۍ د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ. په دې راپور کې له روسیې او اوکراین څخه غوښتنه شوې چې په زاپروژیا کې د اتمی امن یو خوندي زون رامنځته کړي. تاسو زموږ شخله آزادی رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې. په کابل کې د روسیې پر سفارت له حمله وروسته امنیت شورا د ډیپلوماټانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه، خو طالبان وایي
موږ د تجمنو چې ټول اتباعو همدارس په افغانستان کې د بهرنیو سفارتونو او د امنیت ډېر ټینګ وساتو.
د پکتیکا د برمل اوسیدونکو وایي نه ښوونځی لري او نه د ژوند نور لومړني وسایل.
مشته نه انټرنیټ سماچار راکوي او نه ټلیفوني اړیکې مشته شي.
د ترینکوټ اوسیدونکو له شاري بې نظمیو شکایت کوي.
بلې ټکرونه دی او مټران زغلی مټسکلان هغه څلنګ سره نه ورته بست کړی دا اندوانی د تلګزی.
ورسته سیلونو د شاتو د مچیو کاروبار هم سخت زیانمن کړی دی.
په دې مچو باندې داسې اغرن او بر اوښ کېدلې او راغلې ډیر شپټې یوړلې.
په کونړ کې د زلزلې د تلفاتو شمیر زیات شوی.
په فیل دنګي کې د غرنې وتی غره خوې شوې و زیات تلفات هغه خلکو ته واړول.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
دولس پچیاو شپږ دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شئ او هم مطالب لوستلای شئ. زموږ ویب پاڼه د ازادي رادیو ډاٹ کام. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې د روسیې په سفارت وروستۍ حمله غندلی او په دې اړه خبرګون شو دلیدې. د امنیت شورا له لوري په خبره شوې اعلامیه کې پر ټولو خواو ژغ شوی چې په افغانستان کې د ډیپلوماټانو او کنسولي تاسیساتو د امنیت خوندیتوب تضمین کاندي. د رواني ونې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د روسي سفارت مخې ته په انتحاري حمله کې دوه روسي ډیپلوماټان او څلور ملکی افغانان ووژل شول. د دې حملې مسؤلیت اسلامي دولت یا داعش ډلې په غاړه واخیست. د موضوع تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
که څه هم د امنیت شورا په اعلامیه کې د طالبانو د حکومت نوم نه دی اخیستل شوی، خو له ټولو اړخونو پکې غوښتنه شوې چې باید د بهرنیو ډیپلوماټانو او کنسلګریو د امنیت خوندیتوب تضمین کړي. په اعلامیه کې د روسیې سفارت مخ ته د رواني اونۍ د دوشنبه د ورځې برید غندل شوی او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودل شوی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې د دې شورا غړو یو اربیا ټینګار کړی چې ترهګری که په هر بڼه هر ځای او د هر انګیزې له مخې وي د نړۍ سولې او ثبات ته جدي ګواښ دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت وایي چې افغانستان کې د ټولو بهرنیو استازولیو او ډیپلوماټانو د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل
موږ د تجمنو چې ټول اتباعو همدارس په افغانستان کې د بهرنیو سفارتونو او ډیپلوماتیکو مرکزونو او موسساتو امنیت ډېر ټینګ وساتو او دې ته مو خاص توجه په خام کړې. خو ځینې وخت کې داسې عمل په ډېر پرمختللو هېوادونو کې هم کېږي چې یو جنایتکار خپل شومامه مخې ته ورسېږي.
ښاغلي مجاهد وویل د طالبانو حکومت د روسیې په سفارت د حملې د عاملینو د بیا پیدا کېدو لټه کوي او سزا به ورکړل شي. د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ په کابل کې د روسیې سفارت مخ ته په شبې انتحاري حمله کې د سفارت دوه ډیپلوماټان او دغه شان څلور ملکي افغانان ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت د داعش خراسان څنګه ومانه. دا پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په یو سفارت لومړنۍ حمله وه. له امنیت شورا وړاندې یو شمېر هیوادونو او د افغانستان سیاستوالو هم دا حمله غندلې وه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې له غړو هیوادونو غوښتل شوي چې د امنیت شورا د پریکړه لیکونو او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ په دې برخه کې فعال او هر اړخیزه مرسته وکړي. د امنیت شورا په اعلامیه کې راغلی چې د دغه ډول خونړیو پیښو عاملان مالی ملاتړ کوونکي او اسانتیا برابرونکي باید عدالت ته راغلل شي او حساب ورسره وشي. په کابل کې د روسیې په سفارت له شوې حملې وروسته د سفارت ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې دي د دوی کنسولي څنګ ته افغانان نه ورسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
مخکې مو په خبرونو کې وویل چې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په آسیایي جام، البته شلو وره جام کې برخلیک ټاکون کې لوبه لري. دا لوبه ولې برخلیک ټاکون کې ده او که افغانستان وګټي نو اغیز به څه وي او کې وبایلي نو پروان تورنمنت کې به برخلیک څنګه وي. همدا شیبه زموږ همکار احمد شیبر د ټلیفون لاري را سره دی چې د دې لوبي په اړه نور معلومات له تاسو سره شریک کړي. شیبر صاحب، په څه خاطر دا لوبه برخلیک ټاکون کې د افغانستان لپاره؟
دا لوبه د دې خطر مهمه ده او برخلیک تاکون کړه د افغانستان لپاره چې که افغانستان دا لوبه وبایلي نو دا چانس یې بخښي لمنځځي چې د دې جام پایلوبي ته ورسي او د پاکستان لپاره دا ډیره مهمه ده چې که دا لوبه وګټي دا چانس یې تقریبا بخښي حتمی کیږي چې د دې جام پایلوبي ته ورسي
او څومره چانس وینې دي چې افغانستان به دا مسابقه وګټي. البته په دې جام کې عجیب یو وضعیت سره ویني، سریلانکا ته په اول پړاو کې افغانستان په ډیر لوی توپیر ماته ورکړه، خو په دوهم پړاو کې افغانستان ته په ډیر لږ توپیر ماته ورکړه، او دغه سریلانکا وتوانید چې هند ته ماته ورکړي، هغه ټیم چې افغانستان یې شاید تر اوسه پورې تصور نه کړی چې په هندوستان ته به ماته ورکوي. لیکن پرونی لوبې وښودله چې له هند سره برابر لوبډله ده، نو په دې اړه هم که نظر څرګند کړي.
دا د افغانستان په ګټه ټکی دی په عین وخت کې چې سریلانکا هند ته ماته ورکړي ده، لکه تاسو هم دې ته اشاره وکړه. خو بلې خواته د دې اهمیت په دې کې دی چې د افغانستان لپاره یو چانس پیدا شو، که چېرته هند سریلانکا ته ماتې ورکړې وای نو بیا د افغانستان چانس پایلوبې ته هم کمیدو. او په عین وخت کې له پاکستان سره چې افغانستان کومه لوبه کوي، د دې لوبې لپاره د افغانستان لپاره د ډاډ سبب کیږي چې هغه لوبډله چې افغانستان هغه ماته کړې وه سریلانکا، او دوهم ځلې هم په ډېر کم توپیر ترې لوبه بایللې، هغه هند ته ماتې ورکوي. هغه لوبډلې ته چې حتی پاکستان هم تصور نه شوای کولای چې هند ته به ماتې ورکوي، نو دا د افغانستان لپاره ډېر د ډاډ سبب کیږي چې کیدای شي چې نن په لوبه کې له پاکستان سره دغه ډاډ د دې باعث شي چې افغانستان د پاکستان پیاوړي لوبډلې ته شکست ورکړي. او تر اوسه پورې د تاریخ په حساب باندې افغانستان او پاکستان په نړیوالو لوبو کې 2000 د شل ورونو لوبي کړی دی، یو ځل په 2014 کال کې، بل ځل په 2019 کال کې، چې په دې دواړو کلونو کې پاکستان افغانستان ته شکست ورکړي.
څه فکر کوئ چې په دې اوسنی ترکیب چې د افغانستان ټیم له سریلانکا سره مخامخ شو، یا په لومړي دوه لوبو کې مخامخ نورو ټیمونو سره، سریلانکا او بنگلاديش سره مخامخ شو، فکر کوي چې دا به مناسب وي او دا به وکول شي پاکستان ته ماته ورکړي؟
هو، د هتا د پاکستان مبصرین دا وایي چې افغانستان سره به ډیر احتیاط وکړو، او دوی د دې له خطر دا خبر هم کوي چې د افغانستان له لوبغاړو سره دوی ډیر آشنا نه دي. په پاکستان کې یوازې له راشد خان سره دوی آشنا دي، ځکه چې هغه په لاهور کې د پاکستان پولیس کې یو څډیر لوبېدلای دی. ځینې نور لوبغاړو سره هم څه ناس آشنا دي، لکه محمد نبی له لوبي سره. خو د افغانستان د لوبډلې په ترکیب کې داسې لوبغاړي شته چې پاکستانیان په هغو باندې نه پوهېږي چې څرنګه لوبه کوي، نو پاکستان په خپله افغان لوبډلې ته د خطر په سترګه ګوري. او افغانان هم د هند له ماتې وروسته ګمان کوم په ډېر ډاډ شاید میدان ته راووځي. د افغانستان کوچ البته پاکستانی ده، عمر ګل، هغه یو څه پاکستانیانو ته بیرته ډاډ ورکوي، ځکه چې عمر ګل د پاکستان یو بالر وو او د پاکستان د کرکټ بورډ په برخه کې د پاکستان ډیر پیاوړي لوبغاړي شته او د پاکستان تکړه لوبغاړي شته. هغوی په دې باندې پوهېږي چې عمر ګل څرنګه لوبه کوي او څرنګه نور لوبغاړي روزي، او شاید له تخنیکونو سره هم آشنا.
ډیر مننه کوربدان و مورل، چې نن د افغانستان او پاکستان لوبډلې د آسیا د شلو وره جام په سیالیو کې مخامخ کیږي. د پکتیکا د برمل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په تیرو شلو کلونو کې د دې سیمې د بیارغونې او د خلکو لپاره د ژوندانه د ضروري اسانتیاو د برابرولو لپاره کار نه دی شوی. بلې خواته د برمل ولسوالۍ چارواکي د خلکو ستونزې په ځای بولي او وایي که اړوندې ادارې او مؤسسې هلته بیارغونې ته تیاری ونیسي، دوی ورسره همکاري ته تیار دي. نور حال په دې راپور کې
د پکتیکا د برمل د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د ژوندانه لومړنۍ یو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او په ډیرو برخو کې ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي د دې ولسوالۍ ډیری سیمې سړکونه، خوانځي، روغتیایي کلینیکونه او حتی ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاوې نه لري. د برمل ولسوالۍ د مرغه کلی اوسیدونکو عبدالله آزادۍ رانیو ته وویل د دوی په سیمه کې ډیر خلک اوسیږي، خو په تیرو شلو کلونو کې د دوی د ژوند ښه کولو لپاره هیڅ نه دي شوي.
نه دلته مکتب شته، نه سړک شته، هېڅ شی نشته. په دا شل کوله کې صرف مشته یوه د افغان بي سي موټر غلیدو، هغه من دمره سخت زور وي دمره سخت مصروف وي دمره سخت مصروفیت تر درمی چې هغه مشته نه انټرنیټ سماچار ورکوي او نه ټلیفوني اړیکې مشته شي. نو د موجوده حکومت نه زه دا هیله لرم چې موږ مرغه سیمه ته توجه وکړو.
د برمل ولسوالۍ د خرسین کلي اوسیدونکی صدیق او د مرغۍ کلي اوسیدونکی جاوید وایي د دوی سیمه له هر ډول پرمختګ وروسته پاتې شوې ده او حتی ښې او بدې ته یاران دوستان د موټر په واسطه خبروي.
د میش په کلي کې به د شل کوله کې نه روډ ارغلی دی نه مټه شته نه روغتون جوړ شوی دی. د میش په کلي کې چې مړی وشي یوه بل کلي ته سړی سر لږي په سړی سر خبروي. په دغه جدید دور کې میش ته د ټلیفون څه ذریعه نشته.
د مو نوم جاوید دی. د میشو نه سروډی نشته نو د ټلپانې مټه شته نه د نیټ سهولت شته نو د کلینک شته نو د سړک غاسته. مطلب دا دا چې زه د حکومت نه دغه غوړو خواهش چې جدي اقدام وکړو د میش په غمون دی کاروبار شریکو.
د پکتیکا د برمل د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوندانه د ضروري اړتیاو نشتون له ستونزو سره مخامخ کړي او د طالبانو له حکومت غواړي چې یا د سیمې ته پاملرنه وکړي.
د مو نوم هارون دی. زه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د مرغۍ کلي اوسیدونکی یم. مش تا دلته د مکتب او د هرختونونو د سړک ډیر ضرورت دی. زه د طالبانو حکومت نه د خواهش لرم چې مش تا د ضرورت زره زره ورسوي.
د برمل ولسوالۍ مسؤلین هم مني چې د دې سیمې خلک د ژوند په هر ډګر کې له پرمختګونو او اسانتیاو به برخې پات شوي دي. د برمل د ولسوالۍ مرستيال مولوي همت وایي
دا خبلست ډیر کمزورې ده ډیر لارې برخې پات د کوم خدمت تاسو ورته وکي موږ هم درځي خوشاله یو ولس هم درځي خوشاله چې دا خلکو ته د ولست یو ښه پروژه فعال سي موږ ډیر په خوشاله یو ان شاء الله د امنیت په باره کې خ ډاډ ورکو چې څومره خدمت ان شاء الله د ولسوال نائب م که خدای کول هر خدمت ته تیار.
بل لوري ته د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی محمد امین حذیفه اول په دې ورسته کې ګیانی ولسوالۍ ته مخابراتي شبکه انتقال شوی او دوی ته ملري چې د روان مریض کال په اوږدو کې به د برمل اوسیدونکو هم د منظم مخابراتي او انټرنیټي خدمتونو برخمن شي. نوموړی وایي په هغو سیمو کې د بیا رغونې کارونه په پام کې نیول شوي چې په وروستیو شلو کلونو کې ورته توجه نه ده شوې.
په کونړ کې د دوش په وړاندې زلزلې د ټپیانو شمیر 300 ته رسیدلی او همدارس د دې زلزلې له کبله د ویجاړې شوو کورونو شمیر زیات شوی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د کونړ نورګل ولسوالۍ چې د دوشنبه شپې زلزلې له نورو سیمو زیاته ځپلې د ټپیانو شمیر 300 ته او د ویجاړو شوو کورونو تعداد 100 ته رسیدلی دی. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکو وی زلزله ځپلې بے سرپناه شوی او اړینو مرستو ته اړتیا لري. شاهزاده سادات:
زلزله ټکانونه ټول ورځ جریان درلوده د سلو شاوخه کورونه په بیخي د منځلاړ د چې په سویل تنګي کې د غرنۍ وتی غره خوې شوی و زیات تلفات هغه خلکو ته واړول او زمونږ د دولتي او غیر دولتي مؤسساتو څخه دغه غوښتنه ده چې اجل مرستې د خلکو ته ورسي.
په کونړ کې چارواکي بیوی د ولایت څلور ولسوالیو کې زلزلې وښتو تنو ته مرګ جو بلاړولې ده او په لسګونه کورونه یې له اوسېدو وستلې دي. په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست کارکوونکي احسان الله ازادي راډیو سره نوي راټول کړي معلومات داسې شریک کړل:
په لسګونه کورونه زیانمن شوي دي، د اوسېدو قابل نه دي او خلک د شنه اسمان لاندې ناست دي. مزار دره کې او هم په شولت دره کې د ترڅنګ د څوکۍ په دیوګل دره کې هم د 15 کورونو د زیان او یو کور په نرنګ کې هم د زیانمنېدو خبر ترلاسه شوی دی. په چپه دره کې موږ د دوو کورونو د تخریب خبر لرو.
د هغه په خبره چې زلزله ځپلې په بد حالت کې د ژوند شپې ورځې تیروي.
د پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست په کونړ ولایت کې په هغه اندازه چې ضرورت دی کافي اندازه مواد نه لري، خو دلته موږ سره همکاري ادارې شته دی چې هغه غیر دولتي موسسات دي او د سری میاشتې محترم ریاست دی، د هغوی په مرب باندې موږ کولی شو چې دغې پیښو ته جواب ووایو. د دې تر څنګ مو په نړیوال ټولنې باندې او همدارنګه په مرکزي حکومت باندې د غږ کوو. کورونه چې تخریب شوي دي دغه د جمی موسم را روان دي، نو که دغه خلکو ته د اساسي سربنا د جوړولو بندوبست وشي ډیره وخت شي.
دوه ورځې وړاندې زلزلې د کونړ په ګډون ننګرهار، لغمان، نورستان او د کوزي پښتونخوا یو شمیر سیمې وخوځولې. مرکزی د کوز کونړ ولسوالۍ ختیځ لورته د ډیورن فرضي کرخې ته څیرمه سیمه خودل شوې چې په نتیجه کې شپېته تنو ته مرګ ژوبله واړوله او په لسګونه کورونه یې ویجاړ کړل. له دې وړاندې د روان میلادي کال په جون کې په پکتیکا، خوست او پکتیا کې هم د شپې لخوا ډیورن کرخې ته څیرمه زلزله رامنځته شوې وه چې پکې شاوخوا 2000 کسانو ته مرګ ژوبله واوخته او له زرو زیات کورونه هوار کړل.
له خبرونو ور اخوا په دې برخه کې به لمړی فریده سیال درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
لبریټنی خبردونکي ګارډن ورسپانې د افغانستان په اړه بشري حقوقو د څار د سازمان وروستي راپور ته په اشاره وایي د تیر کال په اگست میاشت کې د طالبانو د پیاسلي واکمنۍ رهیسي سلګونه هزاره ټبری افغانان د تایش د خراسان څنګه په بریدونو کې وژل شوې دي. ورسپانه د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان د راپور په استناد سیاتوي په تیریو کال کې په افغانستان کې په 1300 جلا جلا بریدونو کې تر 200 زیات هزاره وګړي وژل شوې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان طالبان تورن کړي چې د خپل پخواني وژمنو پر خلاف د هزاره ټبرو او نور مذهبي لګکیو په خوندیتوب کې پاتې راغلي او نه د توانیدل چې لمرګونو بمی او انتحاري بریدونو یې وژغوري او د قربانیانو او کورنیو سره پر وخت د روغتیايي مرستې وکړي. د شوسلوالې ډلې په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د ګډو هغو بریدونو مسؤلیت منلی چې پکې هزاره ټبری، سنی صوفیان، افغان هندوان او سکان او عام افغانان په نښه شوي دي. خو ګارډین د طالبانو د یو ویان تلخلی وایي د طالبانو حکومت د هزاره وګړو د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات کړي دي او د بشري حقوقو د څار د سازمان د راپور په سیمه کې موجود واقعیتونه نمونه کوي. د لاتین ټایم ورځپاڼې په کابل کې د روسیې پر سفارت روسي برید په افغانستان کې پر یوې بهرنۍ ډیپلوماټیکې نمائندګۍ کم ساری برید بللی دی او وایي د دوشنبې په ورځ یو ځانمرګی وتوانېده چې خپل ځان پورې تړلې چاودیدون کی مواد په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته وچوي او د دې سفارت دوه کارکونکي په شمول اتسوتنه ووجني. د دې بریټ مسولیت د دایښ وسلواله ډلې پر غاړه خسته دی. لاچن ټایمز دا بریټ د هغو بریډونو په لړ کې چې په تیریو کال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې رامنځته شوی تازه پیښه ګڼلې او وایي کابل کې پر یو بهرني ډیپلوماټیک دفتر دا بریټ داسې مهال کېږي چې پر کابل د طالبانو د پیاسلي واکمنۍ تر کال زیاته موده کېږي او په دې موده کې پر یو بهرني ډیپلوماټیک استازولۍ دا ډول نمړی بریټ دی. دا بریټ داسې مهال کې چې طالبان د نړۍ هیوادونه هڅوي چې په کابل کې د خپل سفارتونه پرانیزي. روسیه که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې خو له دې ډلې سره نږدې اړیکې لري او د ګوتو په شمیر هیوادونو څخه دی چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته یې هم په کابل کې سفارت پرانیستی دی. روسیې همدارنګه په مسکو کې د افغانستان په سفارت کې هم د طالبانو ځینې ډیپلوماټان منلې دي.
په پکتیا کې د شاتو مچۍ لرونکي وایي چې ورستیو ورشتونو او سیلونو د شاتو پر حاصل هم منفي اغیز کړی دی. دوی له حکومتي ادارو او د کرنې او مالداري په برخه کې له مرسته کوونکو د مرستې غوښتنه کوي.
په پکتیا کې د شاتو مچۍ لرونکي وایي د روانو ورښتونو او سیلاونو له امله په دښتو، باغونو او چمنونو کې د ګلانو بوټي له منځه تللي چې له امله یې مچۍ له لوږې سره مخامخې شوي او د شاتو پر حاصلاتو یې هم منفي اغیز کړی دی. د شاتو مچۍ لرونکی راز محمد آزادۍ راډیو ته وایي مچۍ د طرف کېدو له ګواښ سره مخامخې دي.
سیلاب وروره آفت وراغلو په دې مچو باندې داسې اګرنه اوبره وش کېدلې اور اگلا دیر شپټه یوړلې ګل دې دوی خوراک دی والا ډیر توانې ورول رسول خوراک ته رسیدګنا نه پیسې شته نه چیشې شته او امرک پالات دی بس پرتی دی.
یو بل د شاتو مچایلرون کای ایوب چې 2500 صندوق مچایلری وای نور کلونه به تر دې وخته 2000 شات اخستل خو د بارانونو لیوجې نه واضح هیڅ شات نه دی اخستی بلکې مچای هم وګیدی.
تقریبا دا وخت پورې مو دوی شت کښې کړی هغه هغه کړی دی دا بورونو یوازې نه ونه شو مچۍ مګی دي تر څو پورې خپل خوراک په ناس مړی نه دي شوی
ته ونو نه هم ډیر کیږي ویل چې اوس کم از کم چې دولته خورج کی او هغه کوي دا هم هغه دی کنه هغه هم هغه خو ورپسې تاون د مچۍ غوړی هغه هم تاون دی نو دا تاون نه ټول تاون نه دي.
یو بل تن د شاتو مچۍ لرونکی یعقوب وایي دوی مچۍ په منی کې پاکستان ته وړي او په اوړي کې افغانستان ته راوړي نو اوس د دواړو هیوادونو په وړلو او راوړلو کې هم ستونزې دي.
پلیارو کې موږ ته ډېر ستونزې دي چې موږ ته د لیارو ستونزې هواري کې لکه دا هم موږ په منی کې وړو پاکستان ته او بیا دې وړي وړو دلته شاته کې موږ شاته د هیڅ بازار نه لرو هیڅ قسمه دا شیشه نه لرو چې موږ دا وېسو چې د خپل تولیدات موږ غوځوي کې په صحیح طریقې خرڅ کو ته یقین وکړه د موږ د وطن داسې شاته چې د بیرې شاته نه یو پلاس چنده خدي او د اری دوا د پاره لکه شپادي خو بس دلته څه نه لرو چې دا موږ ویر کو افغانستان کې یا داسې زوی ولرو یا څه شی ولرو چې دا موږ په غوځوي کې خرڅ کو
د نړیوالې اټومي انرژي اداره وایي د اوکراین د زاپروژیا په اټومي تاسیساتو کې اوسنۍ وضعیت له کنټرول وتلې او د وی اټومي پیښې د مخنیوي لپاره عاجل اقداماتو ته اړتیا ده. د دې ادارې مشر له روسیه او اوکراین دواړو غوښتي چې د دغه تاسیساتو شاوخوا د اټومي مسؤلیت او د خوندي امنیت پر یو زون په رامست کولو کار وکړي. نور حال نوریاس نوری وړاندې کوي.
د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي چې د اوکراین د زاپوریژیا په اټومي تاسیساتو کې روان وضعیت د ادارې وړ نه دی او په دې تاسیساتو کې د یوې اټومي پیښې د مخنیوي لپاره سمدستي موقتو تدابیرو ته اړتیا لیدل کیږي. د دې ادارې مشر رافایل ګروسی بیګا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دا له اور سره لوبې ته ورته کار دی او هر شی به امکان لري چې یو اټومي ناورین رامنځته شي. ښاغلی ګروسی دا څرګندونې یوازې څو ساعته وروسته له هغې وکړې چې دې ادارې د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي بټۍ د زیات پاړه یو راپور خپور کړ. په دې راپور کې له روسیا او اوکراین څخه غوښتنه شوې چې په زاپوریژیا کې د اټومي امن یو خوندي زون رامنځته کړي. همدارنګ غوښتنه شوې چې پر دې تاسیساتو او شاوخوا سیمو کې ډزې سمدستي ودرول شي ترڅو دغه اټومي تاسیساتو ته نور زیان ونه رسیږي او همدې عملیاتي کارکونکو امنیت خوندي شي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د راپور وروسته له هغې خبر کړ چې ښاغلی ګروسی په مشهد ملګرو ملتونو څارونکو په دې وروسته وکیل دغه تاسیساتو کتنه وکړه. د اټومي تاسیسات چې د روسي د پاوس په کنټرول کې د عملیاتي چارې اوکرایني تخنیکی کارکونکو مخته وړي. په راپور کې د غراز ویل شوی چې دغه او د اوکراین د نورو اټومي تاسیساتو د خوندیتوب د یقیني کولو لپاره تر ټولو غوره اقدام دا دی چې روانه جګړه ودرول شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش له روسي او اوکراین دواړو غوښتي چې په دې سیمه کې د امنیتی زون له ایجاد ولو سره موافقه وکړي. ګوتیرش د امنیت شورا پرونی غونډې ته وویل چې په دوهم ګام کې به د یوې غیر نظامی سیمې رامنځته کول یقیني کیږي. په تیره روسي ځواکونه باید ژمنه وکړي چې د دغو تاسیساتو له ساحې ټول پوځي پرسونل او تجهیزات باسي او اوکراینی ځواکونه به هم ژمنه کوي چې دغو تاسیساتو ته به نه ننوځي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي واسلی نبنزا د امنیت شورا غونډې ته وویل چې روسیه په دې خوښي نه ده چې په دغه راپور کې پر دې ځای د ډزو په خاطر کیف ګرام نه دی بلل شوی. هغه وروسته د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا روسیه په دې سیمه کې د یو خوندي زون رامنځته کېدو ته چمتو ده وویل چې دغه وړاندیز جدي نه دی او زیاته کړه چې که دا کار وشي اوکراینیان به سمدستي د ځای ته نه ننوځي او هر څه به وران کړي. ښاغلی نبنزا ادعا وکړه چې روسان د دغو تاسیساتو دفاع کوي.
السلام علیکم. خدای مې راول وروره شای په خیر جوړ. ان چې مال دغه د کندهار د لوی ویلې د دولسه سیمه نه یې څخه د فاميلي د سیمه سره د کوم صاحب د اډیا سره دغه خلق داسې کوي وروره څارنه نه کوي دولس پر د غیر اباسي مشرتابه خلق شې نه د جامع مسلمان او نور اچ د دې مشخص خپل نظر یې هغه خلکو ته څور کوي نور پرې دې د کوڅې دی وروره یو کوڅه سر بسته پرېښه دی یو څوک نه سبق شي شل پنځه کور دی اش کور داسې تقریبا دی ان یو کارت یو لمبالي نه درکړل سپاسل نه مکه ګرد پر یو دغه باندې کړی دی دغه زمور نه راځي زه پر ورسو
زه د هلمند ولایت د ناوولو سالي وسیدون کیم نو زمور د ازادي رادیو سره د هله د چې د هلمند لورپور چرواکو ته دا پیغام ورس چې زموږ د هلمند په نواب لسوالۍ کې اوبه نسته مرجی او ګرمسیلوغو لسوالۍ ته اوبه رسیږي. موږ هلمند لسوالۍ ته حق زموږ حق نه را رسیږي.
زه د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو سلامونه وایم. زما پیغام دا دی چې دغه طالبانو اعلان کړی دی تریاک باندې او موږ ته د بدیل کښت هیڅ کوم شی نه دی راکول سوی. زموږ پیاز او پنبه ارزانه دي په هیڅ قیمت نه خرڅېږي. موږ ته خپل مصرف نه جوړېږي که نه اوس مو دغه کښت کرلی دي خو هغه ګرد ارزانه دي. تریاک کرو هغه وایي تریاک بند دي. موږ که کښت ووم ګران نه سي پیسې نه کې را جوړي نو موږ به څه کوو.
رادیو ازادي او کارکوونکو اورېدونکو کارمندانو ته سلامونه. دغه مسلمان کور پرون څه وایي دی ګوره په ګرد کور کې یوه خاصه زندگی نه ده پاتې. دوغونه سړی ولاکه پیدا شوی دلته وزغلال ته وزغلی چې دغه یو ریبرس یو یو آیاتی پوربکی وګوري چې راستا سره څه سیمه دي څه zarar در رسیدلې ده چار څه دورې څه غلې هیڅ پیچ نو دا خلک داسې به وازل دي چې هیڅ ډېر ورو چې ده پداد نه رسیدي
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو 12 بجې او 13 دقیقې دي دا هم د دې سات لاند خبرونه د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا له ګمارل شوی کمیسیون غوښتي چې د افغان شزه او جنود د حقوقو په اړه د امریکا د حکومت کړیش منی وچیډیا او دا د معلومه کړی چې اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان شزو د حقوقو د خوندیتوب لپاره متحده ایالات څه کولای شي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس په کابل کې د روسیې پر سفارت تروریستي برید خندلې او د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ویس پرون سه شنبه په یو ټویټ کې ویلي دا د تاریخواله هیڅ هدف نشي ترلاسه کولای د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د افغانستان په شمال ختیځ کې پرون دوی زلزلې وشوې چې د یوې په نتیجه کې شپږتن مړه او نه نور ټپیان شوې دي طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویندوی محمد نسیم حقانی ویلي د خونړۍ زلزلې د کونړ ولایت ته ټکان ورکړی دی د امریکا د جیولوجۍ د مطالعاتو مرکز د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 4.3 ثبت کړی دی په فاریاب ولایت کې پرون په یو ترافیکی پیښه کې شپږتن مړه او لس نور ټپیان شوې دي ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په یو برخلیک ټاکونکې لوبه کې له پاکستان سره مخامخ شي دا لوبه به نن د افغانستان په وخت د ماښام په 6:30 بجو په شارجه لوبغالي کې پیل شي او د روسیې د غازو د ستر شرکت غاز پروم یو جکپوري چارواکی وایي دا شرکت به تر هغو اروپا ته د نارت ستریم یو نلیکه څخه د غازو لیش پرته پایل نکړي چې شریکې جرمني د دوی خبره لکاره لویدلې تجهیزات ترمیم کړي نیوي د خبرونې په دوام کې د زهرو کاروان پروګرام لرو
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلای کوم د نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي ملګری ملتونه وایي چې له بدیلو مرستو پرته په افغانستان کې د کوکنارو کښت منه کولو بې وزلي ډیره کړې ده
درې جری په تیرا کې کړی دی طالبان را لګر ځای سمار دوه لکه په تیرا کوم صرف کړو اته تنه پامل را پسې ده د دې سر پر راستي واځي زه
په یو راپور کې به واوري چې په کندهار کې د معتادینو د درملنې یوازنی مرکز د معتادینو بستري خدمتونه بند کړل
د څلور زورو څخه 500 په مابینس کې دوه نه اندازه مریضان مشته دی وکړي دي دا روختون د شل ورځې کېږي چې موږ د ناروغانو د بستر خدمات یې موږ بند کړی دي
دا چې د ماشومان د سوي شکل یا نمګړي پرمختګ لاملونه سي دي په دې اړه مو د نشئی موادو د درملنې متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې ده
کله چې ماشوم د مور په ګډه کې وي د پرنګړه توګه رښت کوي یعنی مثلا لپچاک د کمچاک د قلبي سوري سګي مشکل لري
تفیدا محمد پونم یو موتاد وایي پنځلس کال کې چې بچان او کورنۍ مینه دلی دلی
زه یې مرمه لګیدم او سم زه مرمه په اناش کې باندې درې په کورنۍ کې باندې عملیات سره ما څه ساعت یا کول ګندره
او د پروګرام په پای کې و پزړ پوری ډراما لرو
اشرفه بوله کومندان صاحب
په دې خزه کې خامہ خاطر فساد شته دا خزه له ماشومان سره موټر ته پورته کا چوزي ته بوزو
سمه ده کومندان صاحب مخکې شه
کومندان صاحب تاسو هیڅ بن بیچاره ګان نه څوړلای
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو د افغانستان په لیری پرتو سیمو کې د کوکنارو کښت منه کولو بې وزلي ډیره کړې ده د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منه کولو راهیسي بزګرو ته تر اوسه بدیل کښت په واک نه دی ورکړل شوی او د بدیل کښت په نشټوالي کې په دې سیمو کې بې وزلي هم ډیره سوې ده بزګران وایي که څه هم له دوی سره ژمنه سوې و چې د کوکنارو د نه کرلو په صورت کې بلدوی سره مرستې وشي، خو اوس چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو نږدې 15 میاشتې تیرې شوي، له دوی سره دا مرستې نه دي شوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د مخکنیو کوکنارو کښت صفر شوی، خو تر اوسه د دې فصل په اړه د طالبانو حکومت یا بهرنۍ ادارې د کوکنارو د کښت او راټولو سوو تاریاکو د اندازې په اړه رسمي شمیرې نه دي خپرې کړې. اوس ملګري ملتونه وایي چې د کوکنارو کښت منع کولو د افغانستان په ډېرو پرتو سیمو کې د بزګرو پر ټولنیز او اقتصادي ژوند ناوړه اغېزې کړې دي. د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا UNODC په یوه ټویټ کې ویلي چې د کوکنارو د بدیل کښت نه برابرولو او له بزګرو سره د مرستو نه کولو پرته د کوکنارو د کښت منع کولو بېوزلي ډېره کړې ده. د افغانستان په جنوب کې هم بزګران شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو 15 میاشتې وروسته بیا هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې هیڅ ډول مرسته نه ده سوې. د سفیر خان په نوم د روزګان ولایت دهراود ولسوالۍ یو بزګر ازادي راډیو ته وویل، په تیر فصل کې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت ویجاړ کړ، خو دته هیڅ ډول بدیل ور نه کړ.
درې جری په تیرا کې مې کړی دی، طالبان رااله ګرځې را سمار دوه لاکې مې په تیرا کې مصرف کړی و، اته تنه پامیل را پسې دی. د دې سرپرست یوازې زه یم، هره ورځ پورې وړي راته ولاړې، 2000 ټکې موټرګا ټلیفون دا خو ګره پورې وړو را څه وړي دي. اوس مجبور یم چې خپل سرای او خپل مځکه به خرڅوم.
د هلمند ولایت په ځینو سیمو کې بزګران وایي چې دوی د طالبانو په خوښه کوکنار نه دي کرلي، خو د طالبانو حکومت له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. شفیع الله هم له دغه ډول بزګرانو څخه دی. د ازادي راډیو ته وویل، د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې دوه ګونی چلند کوي.
اوس مخ پر یوه خولانه ګرځي، لس کسه پامیل کور را پسې دی، پورونه مو کړي وه، مصرفونه مو کړي وه، دا وسګر د ډوډۍ غواړي شی نشته. د لس کسه پامیل سرپرستی یوازې زما په غاړه ده. اوس یې نه توجه راته کړې ده، نه د بدلي معاشات راته برابر کړي دي. چې واسطه لري د غو دا ګردو دا پاته دي وروره، چې واسطه نه لري هغه بس مات شول.
که څه هم ملګرو ملتونو د افغانستان د پخواني حکومت په همکارۍ هر کال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو راټولولو د وضعیت په اړه راپور خپراوه، خو له یوه کال راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، هیڅ یوې معتبرې کورنۍ او بهرنۍ ادارې په دې اړه راپور نه دی خپور کړی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي له بدیلو مرستو پرته په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بېوزلي ډېره کړې ده.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کندهار کې د معتادینو د درملنې یوازنی مرکز د امکاناتو د نشټوالي له امله بستري خدمتونه بند کړل. په دې ولایت کې دا مهال د معتادینو د درملنې کوم دولتي روغتون نشته، خو د ګوتو په شمیر خصوصي روغتیايي مرکزونه شته چې د پیسو په بدل کې د معتادینو درملنه کوي. د طالبان حکومت معتادین د کندهار ولایت په مرکزی زندان کې ساتي چې د معتادینو د درملنې کارپوهان دغه ډول درملنه غیر معیاري بولي. د موضوع نور جزئیات په د صادق رښتینی په راپور کې واورو.
په دې بیا بستریز روغتیايي مرکز کې چې لس کلون رئیس په کندهار کې فعالیت درلود، د شاوخوا 15,000 په نشا د رشدو کسانو درملنه یې کړې. دلته د نشې توکو څخه د خلاصون طبي لارې چارې عملي کېدې چې ټول مصارف یې د دولت له بودیجې څخه ورکول کېدل، خو په وروستیو کې د امکاناتو نشتوالي د دې مرکز دروازې د ناروغانو پر مخ وتړلې. ډاکټر زمان د معتادینو د درملنې د مرکز مشر:
د 4,000 په مابین کې دومره اندازه مریضان موږ ته دایوي کړي دي. دا روغتون د 6 ورځې کېږي چې موږ د ناروغ غانو د بستر خدمات یې موږ بند کړی دي. عمومي او پی ډی مریضان راځي کېدای شي هغو ته خدمات، خو د بستر خدمات یې موږ بند کړی دي. هغه د غذایي موادو د مصارفو نشتوالی دي. پخوا د هسپتال چې و دایمي روغتیا وزارت انکشافي بودیجې څخه چون نظام واوشتي نو سمو ساتم په دې پروګرام سره کوم خاص دلچسپي تر اوسه پرې نه لري.
د متادینو د بیا بستري زروختون دغه مسولوي دوی د خپل حکومت د روغتیا له وزارت سره موضوع شریکه کړي او هغوی د ملاتړ ډاډ ورکړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمن کېدو سره په نشه روږدي کسان تر ډیره په زندانونو کې د درملنې په موخه ساتل کیږي، خو یو شمېر روغتیا پالان بیا د زور له لارې د نشه توکو د خلاصون طریقه اصلي چاره نه بولي. ډاکټر نجیب الله دوز د معتادینو د درملنې د یو خصوصي مرکز مشر:
د ډار څخه خبرې د سومر د پاره پریږدي ته سوچې د غسړي تر نظارت لاندې یا مثلا کرنتی کړي، خو دا د پرمننت علاج دته نسواله کېدای شي د شارټ ټرم علاج.
معتادین هم وایي چې دوی نشه په زور نه پریږدي، بلکې دا کار په تدریجي درملنه او رضا کولای شي. اجقاری د درملنې لاندې معتاد:
زه دا ډاکټر ته خپل زم خپل راځم پر لارې زر رقم نشي پر کې یو ته ګورم نه ولا چې دې راګر د مینو محبت دې ازما سره کینو زما ته دا یاد لري دا شرم دریږي زین نه کوم بیا دا نشه.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امیر روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر جلال الدین عظیمی وایي دوی هڅه کوي چې د وزارت او بهرنیو موسسو په مرسته د معتادینو د درملنې تړلې مرکز بیرته پرانیزي.
د وزارت په سطحه پر دې باندې کار شوی دی، موږ ته کوم معلومات رسیدلې دي چې ډونر هم ورته پیدا شوی دی، هغه علاقه منځ شوی چې دغه روغتون بیرته د بخوا په شان فعال کړي چې خپل دوامدار ته خپل مرزان ولري.
په کندهار کې د مهال په نشه د روږدو کسانو د درملنې د ګوتو پشمیر خصوصي مرکزونه سته چې د پیسو په بدل کې خدمات لري، خو د طالبانو حکومت په نشه روږدي کسان د دغه ولایت په مرکزی زندان کې ساتي چې روغتیا پالان بیا پر دغه ډول درملنه نیوکه لري.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې په کندهار کې د معتادینو د درملنې یوازنی مرکز د معتادینو بستري خدمتونه بند کړل.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو،
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګاډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دو څوک نه موتا دیږي؟
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مو وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوې چپو سربېره په 3.5 ام صفو باندې هم اوریدلای شي. ټیبي ډاکټران وایي چې د نشې موادو استعمال د مور په ګېډه کې د ماشوم د سوی شکل یا نیمګړی پرمختګ لامل ګرځي چې د داسې ماشومانو درملنه ناشونی او یا ډیر ستونزمن کار دی. دا چې د ماشومانو د سوی شکل یا نیمګړی پرمختګ لاملونه څه دي، د امیدواری په کومه مرحله کې د نشې موادو استعمال د سوی شکل سبب کیږي، او څنګه کولای شو چې په معتادو امیدوارو میندو کې د دې ستونزې مخنیوي وکړو، په دې اړه مو د نشې موادو د درملنې له متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتلی چې د ماشومانو سوی شکل یا نیمګړی پرمختګ څه ته وایي.
سوی شکل یا نیمګړی پیشرفت ماشومانو کې د یو عمومی مرض ده چې نه تنها په افغانستان کې، په ټول دنیا کې دا شایع ده. کله چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي، دا په نیمګړې توګه رشد کوي، یعنی یو چیرته یو خلا پیدا کیږي چې په دې کې مثلا لپچاک ده، کامچاک ده، سترګې، غاښونه، د ټول آزاد بدن، حتی تاسې لیدلی چې قلب سوری، سږي مشکل لري. نو دا غیر موزون او غیر مؤثر رشد په داخل د جنین یا داخل د مور په ګېډه کې د یو ماشوم چې کله چې هغه ولادت کوي یا دنیا ته راځي، یو خاص نیمګړتیاوې د یو بدن لري، هغه ته سوی شکل وایي.
د ماشوم د سوی شکل یا د دې خاصو نیمګړتیاو عوامل څه دي؟
اول عوامل جینیټیک عوامل ده، دوم د بدن د ویټامینونو کموالی چې دا په تشکل کې ډیر رول لري، بل عوامل و اسباب حمل په وخت کې، بعضې امراض دي دا باعث کیږي، بعضې غلط دواګانې دي چې هم طبي دواګانې هم مخدره دواګانې کله چې مور استفاده کوي بدون د مشورې نه هغه باعث د سوی شکل کیږي. تبر یو عوامل و اسباب دغه نشه یي مواد دي، خوب ګولۍ نه نیولی دی تر میټامفیټامین پورې، مثلا د چارس یا تریاک، هیروین، مورفین، میتادون، بورفنوپرین او شیشه د ټول مخدره مواد خصوصا د ماشوم تشکل پروسه کې یا د آزاد جوړول پروسه کې دغه پروسه د مختلفي په کندي سره مواجه کې په تخیص سره چي او د بهز سوې شکل د ماشوم کېږي.
نشه مواد ولی د سوې شکل یا د ماشوم د نیمګړتیا لامل ګرځي؟
د مور او د ماشوم په منځ کې یو هغه کوم ارتباطي اله چې دغه پلاسنتا ده. پلاسنتا الله تعالی داسې پیدا کړی چې هغه مؤثرو موادو ته پرېږدي چې د ماشوم بدن ته داخل شي، غذایی مواد و نور، او هغه کوم چې د سوی شکل سبب کېږي یا ماشوم ته ضرر پېښي هغه نه پرېږدي. نو مخدره مواد متاسفانه په مجموع کې داسې هغه کیمیاوي ساختمان د نګانه جوړ شوی چې دغه پلاسنتا بورکوي. کله چې تیر شو اول شی چې ده په عصب، عصب په تشکل کې، چون دوم په ټول وجود کې د بد اغیزې کوي، او بالاخره سوی شکل تاسې به لیدلی د چا به دغه شونډې داسې دو پلې به وي، لپچا کورته وي، د چا به هغه کامچا کورته وي، دغه د خولې دننه دو پلې سترګې مشکل لري، پزه دو نیمه وي، چوره به وي، نو مختلف اعضا کې مشکلات پیښي. علت یې دا ده چې کوم هغه پروسه د رشد چې ده دا توقفي یا نیمګړتیا سره دا مواجه کوي، او هغه اعضا او هغه سیستم په صحیح صورت سره رشد نه کوي، هغه همسې خام پاتې کیږي او سو شکل منځته راوړي.
نشه مواد خو ډیر زیات دي، مختلف ډولونه لري، په دغو کې کوم یو ډیر د ماشوم د نیمګړتیا یا سو شکل سبب ګرځي؟
هغه نشه مواد چې ډیر مغلق او پیچلی کیمیاوی ساختمان لري، نو هغه ډیر نقص کې نسبت هغه مواد چې مثلا بل کیمیاوي ترکیب کم ده، مثلا شیشه یا میتامفیتامین یو ماده ده کله چې وجود ته داخلیږي دا اصل کې دا باعث د سخت هم کیږي، باعث د سوی شکل هم کیږي. ورپسې هیروین د تریاکو دا دي.
په معتادو ښځو کې د ماشومانو د سوی شکل خطر د امیدوارۍ په کومه مرحله کې ډیر زیات وي؟
هر مرحله ځان ته ځانګړتیاوي لري، هر مرحله ځان ته مشخصات لري. ښځو کې حامله میندو کې اول مرحله یا اول تریمستر چې وي او ورځې نه تر درې میاشت پورې دا چون هغه نطفه سازي ده، او دلته خاص تدابیر الله تعالی نیسي چې ماشوم ته څنګه شکل ورکړي، ټول اعضا او سیستمو ته، یعنی تهداب گذاري دلته کیږي. په دې کې هم ډیر مهم ده، او په دوهم تریمستر کې دوهم درې میاشت کې هم، نو په اوله میاشت کې د امیدوارو میندو ته ډیر موضر واقع کیږي. په دې سب چې هلته نطفه گذاري کیږي د اعضا او د سیستمونو د جوړولو لپاره اولینی ګام دغه درې میاشتې اول ده. کله چې تعداد کوک شي تر اخره پورې دغه ټول جوړښت د ماشوم نیمګړتیاوې لري.
د یو مور ته چې هغه نشه کوي یا پلار ته چې هغه نشه کوي، دوی ته ستاسو توصیه څه ده؟ هغوی باید څه وکړي چې سوی شکل ماشوم، نیمګړی ماشوم دنیا ته رانوړي؟
زما توصیه دا ده مورګانو ته چې یعنی مخدره مواد تجارب ثابت کړی ده چې مخدره مواد یو زمین اساس فاکتور ده د ولادي نیمګړتیاو لپاره د ماشوم. نو په دې سب باندې زما په نظر حتی څوک چې یو دود د سګریټ استفاده وکړي هم په ماشوم په ترکیب کې، په پیشرفت کې، په رشد کې رول لري. بیا مخدره مواد یو ډیر مهم عوامل او فاکتورونه دي چې زمینه مساعدې سو اشکال د ولادي د ماشوم ده. نو کله چې ماشوم ولید باید مخدره مواد حتماً ورته توقف ورکړي، که توقف ورنکړي باعث د ولادي نیمګړتیاوې د ماشوم کېږي، څه مستقیمي او څه غیر مستقیمي، تر څو یو ښه ماشوم جوړي. اما زما په نظر که چیرې د وغواړي چې ماشوم دنیا ته راوړي باید درې میاشتې مخکې د مخدره مواد باید ترک کړي. ده په ده دلیل دا ده چې هغه کوم تغییرات چې راغلي، چې ساختماني تغییرات دي او هورموني تغییرات دي، په دغه درې څلور میاشتو کې بیرته خپل عادي حالت ته راځي، او کله چې دا ماشوم جوړي هغه رشته او نمو به یې ډېر په علمي شکل سره به وکړي. نو
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وارده. د روزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ فدا محمد تر نشو مخکې ډلیوري کوله. خو د بیکار انډیوالانو له عمله په نشو اخته سو او له درود څلوېښتو کالو راهیسې نشه کوي. پیدا محمد چې ټوله سرمایه پر نشو لګولې زیاتوي چې نشو ډیر کمزوری کړی او د نشو له عمله څوک کار نه ورکوي. دا چې دا 15 کلن بوډا نور له څه ډول ستونزو سره مخ دی دا به خپله د له خولې واورو.
ما کسب شدی موټر ونی ده ما خدای ډیر وخت موټر ونی وکړه بیا په دې نشو سره اخته سوم نه د موټر ونی سم پاس سو یو کار په سکوټ کې کار وکړي په سکوټو کې بیا زخمی سوم زخمی تو بس برای کسب و کار پاس بعد اندازه سبا ته نشه علت اشی واجه صاحب پر مخبل پیچه دیری بی پیچه دار هم اما بلا در شو کسی دنی بلا هم سر نم پر منظره هست سگریت مسکور پر سگریت وقت هم یو اکاز مر چرسی بو در اکاز سر پر چرس وقت هستم در چرس سب بیا پر تریاک وقت هستم تریاک سب بیا پر پردور وقت هستم پردور سب پر چرس وقت هستم نشه می یو دو سلویش کار درو سلویش کار کیش بخواست تریت رو من رو بردشت کار هم زی پکر انجین نشو اول پر اصاب با تاثیر کردی بدا سری وی سری دا پیزا ساچی او دوام ما پر طول بدن باید تاثیر کردی بیاد زو چی اما زخمی اما دیر پنزویش مرمی لگه دارم او اسم پنزور مرمی پر اناش که بینی دیرم پر برانی که بینی دیرم اما لاتسو هم اتا سواتی اکو گنده دارم دیر زخمو جی نشه دیر زی پکرم تقریبا خام خواهر سلا کرو از پی برستی تقریبا یو پنزر اسکار کری چی کورس نم تلی کورنی پیاد را جی خوص دلتا چی اما پیسیم ندارم چی بلاشت اما کورس کاروبار مرسه سوک رکه اینه مرسه سوکی چی بار نکی همانجا سری جوانی چنده این سوکی چی بار نکی اجسا این اول سنی موتر میرد بزا پنیم نیم که ماز ماست تلی زرانه شه بخاطر غلاب شه مانه که اوی دا کباری بولی پی پسیه بولی چه بولی داغم هم تولا بولن جبا اخباز دایی بزن شیده بم پیدا که اوی دا دوره جز دره ساوه سر دور ساوه تر پنزه ساوه پوریم پیدا که اوی وینیم سر بم پر دوری ورکه اوی انوری بم پر نشه ورکه اوی
آیا په هدالاست آیا په هدالاست موتاجین ته نور خلکو ډیره پوستک په ناروغي یخته کیږي په دې اړه به د ډاکټر بریس احمدی معلومات واورو
موتادین چې په کوم ځای کې اوسېږي مثلا د کابل په سیند کې د لختو غاړو کې یا مثلا په ډیرانونو کې دوی ځای لري چې دلته مختلف نوع انتانات دلته شته دي جلدی امراض دوی ته انتقالیږي او د نورو انسانانو پرتله دوی په جلدی امراضو ډېر اخته کیږي مثلا د جلد یو تعداد رشونه دي یا سور رنګ اندفاعات چې دوی ته انتقالیږي بلانتانی ناروغۍ دي مثلا دوی د پیشکاری د لارې دغه مواد شیخ په میکروبونو اخته پیشکاری وي بل ته انتقالی او غینه بل ته انتقالیږي په یو می امر دردانی دي چې دوی ته انتقال لګي کوم ساحه کې چې پیچګاری کوي د تمنګ کیموسس وی وی د جلد کوم برخه کې چې زرقي مواد وي اخلي هغه کاهش د وینې سره مخامخ کیږي او په هغه ساحه کې او تورواله د پوسکی مل سره چې بل اخر د پوسکی لاندې کوم واز د شه د غواز ته انتقال لګي وغینه غوخه وډو کې ته بل اخر د ساحه د وزو د منځ تلو سبب ګرځي دا چې بایست یو پرسوب کیږي چې هغه یو التهابی یا وانتانی حالت چې یو میکروب خله کې مجموع دوینه کې او مثلا دوی همیشه د یو وچ جلد سره مواجه کیږي چې دا وچ جلد خپل مثلا د یو تکلیف کیږي چې هغه د اگزیما په نوم یادیږي خو هغه هم خپل عمومي خارښونه تولیدي بل خارښ د دې باعث کیږي چې به غزاین وګره غزاین چې وګره ولا زخم کیږي د هغه د لارم د دوی یو خلاص ساحه د میکروب د انتان د پر جوړوي دوی مرده روزین کې اوسې کې په ډیرانونه کې اوسې کې په خیرن وبو کې اوسې کې چې هغه وبو کې ماشيشته ساري امراض غیزي کېشته خپل د پیچکاری استعمال د یو نابل مریض دوی که زیات انتقالیږي دوی خیرن مواد نه استفاده کوي خوراکي خیرن مواد نه اخیرن یو بونه دوی استفاده کوي مجموع کې دغه ټول دی بچ کیږي چې متادین ډېر دی جلدی میکروبي امراضو نظر نور انسانانو ته ډېر اخته شي
آیا په هدالاست
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د زهرا په نوم ومیرمن د سړک پر غاړه ناشته وی او خیرات ټولوي په دې وخت کې پولیس راځي او هغه خپل څلورو وړو ماشومان سره له ځان سره بیاي دا چې زهرا ولی پولیسو بوتلا او اصل کې صد صد دا په ډرامه کې وورو
و خیرات خوراک خدای مولا غم او ساته کندیم دا وڑا وڑا بچیان را پاتا دی آجی صاحب یو خیرات خوراک کنا
وکزه دا دلتا چه کهیتی ناسته
کندیم بیوز لکزه یما یو خیر و خیرات دولاو ما
کماندان صاحب دیماشمان تا گورا سوما تیز باران اوری طول پا بول هم ده خشتی دی خدوی بیا هم نرا بیداره کیگی
خواه ماشمان خود سوم را شوخ بی یواشی با مارا من نکینی
کماندان صاحب آقا خود مالدار و خلق اولادو نشوخی اولو بی کهی زما بیچار اگه ماشمان خود کمزوری دی دلوگی نه طول اوراز بی دی
دی دوم را تیز باران که خوچی بیسه دمی پسد کیگی دا سنگ خوب ده
اوهو دی دوم ماشمان خوسترگی رانی دی پرانو سترگو بیده دی
کماندان صاحب ما خودر دویل چی کمزوری شیوی دی دوی خوب هم دست دی
دا سنگ خوب ده تا پرانو سترگو خوب لیده لی بی
کماندان صاحب دا ده زی هر چی خوراو ما خود دوی ایچ نبی داره کیگی بیخیل کمره چی
دیشتی هم دا خوب بیخیل کمره چی بی
زمون بیچارگان اولادونه خوب پا جواندونی هم لکمده چی بی جواند خود پشتدارو خلکو دای مون کلا پا جوانده یو که حسابیو
نو چی پمرو که حسابی نو چنگ طول اورز دلتا ناسته یو چغی وحی نستده که گی او نغای رازره گی دایو کال که گی چار اورز دی پده چاو کیوی نم
نو چه حکم کماندان صاحب مجبوره یم چه سوالونه کب چه شای او خورو
گورده چیر دادای
کور می آل نه کور نلرم د سړک په غاړه ژوند کوم
دروغ ما وای خامخا ته خبره شته اشرفه
بله کومندان صاحب
په دې ښځه کې خامخا ته فساد شته دا ښځه له ماشومانو سره موټر ته پورته کړه چې اوزیته بوزو
سمه ده کومندان صاحب مخکې شه
کومندان صاحب تاسو زموږ بیچارهګانه نه څه غواړئ مرسته خو نه کوئ را سره ناقه مو ځوروئ اوزیته مو ولې بیایې څه ګناه مو کړې ده
موږ ستا په باره کې معلومات لرو که رښتیا بې ګناه وې بېرته مو خوشې کوو
مخکې شه ډېرې خبرې مه کوه هله پورته شه موټر ته
قومندان صاحب اوزی ته مې ولې بیایې دلته راته ووایه چې ګناه مې څه ده له خدایه وېرېږئ خوشې مې کوي قومندان صاحب عذر درته کوم پلاو درته غوړوم ما خوشې کوي ما خوشې کوي
راجا
السلام علیکم قماندان صاحب
وعلیکم السلام راځی ډاکټر صاحب خیر راغلاس
خیر یو څه قماندان صاحب دا دغه ماشومان د معایناتو راپور دی چې د زارا په نوم د یوې سوالګرې خزي سره راوستلیو
خخه نو نتیجې څنګه ده
ان دا قماندان صاحب ته یو ګوره ماشومان ته تریاک ورکول شي او په دې ډول موتات شي وي
نو د خلکو شکونه پر ځای وو چې ویل جنس والګری خزه ماشومانو ته نشئی مواد ورکوي چې لوی خو په آرام خپل سوال وکړي او لبلې خو د خلکو زړه ور باندې وسوځي او پیسې ورکړي
او قومندان صاحب دا د تاسو وګوري ماشومان واځي موتات شي نه دي د نشو له عمله په څو نور ناروغي مخته شي
څومره ګلالي معصوم او بیګنا ماشومان دي د دوی د موتات کېدلو جواب د ظالم مور ورکوي خطو درګه اکبر خان ته زنګ وهم چې د دې دوسی پاتې کار مخته یوسی
بله
سلام علیکم اکبر خان صاحب
وعلیکم سلام جوړ په خیر
اکبر خان صاحب زما سره د زارا په نوم د یو سوالګر خزي او داغه څلور ماشومان دوسیه را سره پراته ده
ها ها
په معایناتو کې ثابته شوه چې دې زهرا خپل ماشومان په تریاکو آرامول او په دې ډول اوس هغوی په تریاکو موتاد شوي او له دې عمله ناروغه شوي هم دي
توبه خدایه توبه خدایه دا څنګه مور ده
دا خو یوازې د عدلي طب راپور دی د زهرا په اړه د نورو جنایتونو اسناد هم په دوسیه کې پراته دي زه د دوسیه د راسته وم تاسو مهرباني وکړئ او د څارنوالۍ مربوطې شعبې ته یې واستوئ چې د هغې لارې محکمې ته ورسیږي
په دواړو سترګو قومندان صاحب همداسې به وکړم
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د الله په امان
د زهرو کاروان